مجموعه خبری با سالم محمد سالی باشید.
ډیره مننه نیمی صاحب، تاسو ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي، خو د خبری برخه دیرش دقیقې ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبري کړي. نن یک شنبه ده، د زمري 13 اگست 9 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید شو. په کندوز کې یو ځن وژون کې برید 22 کسان ووژل. د ایران د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، د ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې پر عام میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یوناما لخوا په یوې خبر پاڼې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل سوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خوایی د کورنیو د غړو د لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ مسله نه ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامه راتلونکي ته د رسېدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. بل خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم دغه پیښې په کلکه غندلي او په کابل کې پرونی پر لپسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د اګست 9 نیټې د کابل لپاره یو خونړۍ ورځ بلل سوې ده. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کندز د امنیه قمندانې ویان سید سرور حسیني رسنوی ته ویلي چې دغه حمله پر اربکي وسلوالو سوي چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګومان کیږي ډیری وژل سوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سختریزو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 11 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د ده په خبره په وژل سوي او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د 130 اربکي وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د کنړ ولی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي وشتل سوي دي. وحید الله کلمزي د شامی پرازی به غونډه کې وویل دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکول سوي چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کنړ ولی دانګام ناړۍ او سرکڼو هغه ولسوالۍ یادوي چې اوسیدونکي د توغندیو له کبله خپل کورونه پرېښي او امن سیمو ته کډه سوي دي. ښاغلي کلمزي په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردیو وساتي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پرې کېدو له کبله په فرا ولایت کې نږدې 25 کلي تر ریګونو لاندې سوي دي. د دغه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست وایي چې دغه پیښې په لاشجوون او شیبکو ولسوالیو کې سوي دي. د دې ادارې مشر باران عثماني د ځنګلونو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري.
باید سی روان سی تقریبا 12 کلی په ماد آباد منطقه کې د شبکو ولسوالۍ کې او 12 کلی په دغه کې متضرر کلی چې هغه ته دغه کورونه دغه سرویونه دغه باغونه دغه ویالې ته درې ګوټه کې سي.
شغلی عثماني د دې کار یو عمده دلیل بې وزلي ادوي چې خلک دې تړکیږي څو عمل منفعت ځنګلونه او سرایي بوټي پرې کړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغه سړي کې دی داسې ژر ټینګ سي. له سي این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه، اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره سي. د زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی سي. په همدې حل کې د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نښې څرګندې کړې. ایرنا خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره له دې چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی خو د هغې شاوخوا شپاړس ګټې یې یادې کړې دي. نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. ایرنا خبري اژانس وایي د پوځ د مشر څرګندونې یو داسې لوی بدلون ښیي چې شایي محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای سي. خو د اټومي موافقې په اړه د توندلارو مخالفتونه د ایران په ایران کې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. ټاکل سوی د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لویو امنیتي مسایلو باندې پریکړه کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې موافقې باندې غور وکړي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو دولسو کسانو کې شامل دي چې په مالیک کې د یوه هوټل په برمته نیونې کې وژل سوي دي. مشکوک سختریزې یغن په مالیک کې هغه هوټل ته ننوتلي وه چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکښې وه. په وژل سوو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکي شامل وه چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. د لویدیځې افریقا په دې هیواد کې امنیتي ځواکونه پرون د بیبلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته سوي کسان یې وژغورل چې څلورویشت ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې وه. د ملګرو ملتونو په څلورو ژغورل سوي قراردادونو کې یو روسی، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. او اوکراین پرون د هغو دیارلسو روسپلوه هنرمندانو او سندرغړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونې کې د هغوی فعالیت منع سي. دغه لست چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت خوا خپور سوی دا دیارلس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل سوي دي. دغو دیارلسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ بروسی ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندې پر دغو هنرمندانو به د یاد وزارت ویاندې ویلي چې په دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. سي ازادي راډیو ته واژیست. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علمای اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. په بل راپور کې اوري چې په شاه شهید سیمه کې د وروستي 14 زیانمن سویو کسانو سره مو خبرې کړې دي.
دکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولې و. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لري چې خلک سره کومک کوي.
په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواکي اداره وایي چې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسؤلیت لږ زره زیات یې په مخالفي مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم ځکه ډېر قضا مربوط ده.
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شار نیولې. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسازی د شامی پورز د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علمای اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د حلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا پاکوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او هلو ځلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت، بااعتبار او وتلي علما، روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسیدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته رالېږل شوې خبر پاڼه کې د نوښار په کوړه خټک کې د دغې لیدنې په اړه ویل شوي. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې، ثبات، امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد د رامنځته کولو لپاره یو بېنظیر او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا چې د خپل مذهبي، سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر څو ورځې وروسته له دې کوړه خټک ته لاړه او له مولانا سمیع الحق سره د دې په کور کې ولیده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان او تایید شوه او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوه د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقاني مدرسې له محتمم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په عین حال کې د سمیع الحق او د هغه د ګوند وایان مولانا یوسف شاه وایي چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر هغه پیغام راوړی و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و. مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونو کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته وویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او پایدار افغانستان او د آزاد افغانستان قائل یو.
یوسف شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همداراز افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی که نه وایي.
مولانا صاحب دغه خبره یقین دهانی ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ طالبان وروڼو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني او تاسو هم کم از کم د خپل د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ چې طالبانو ته کښېناستل تاسو سره څه جواز واخلي. په دې وخت کې خو لږ طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه یو صدمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 کال وروسته د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم نه چلوونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاذ ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو لومړۍ لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل شهر د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالی مرسته ورسره وکړي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دوکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څیړي او له زیانمنو کسانو سره به مالی مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار د شاه شهید د سیمې پیخه د سیمې کورنۍ او دوکاندارانو ته درانه زانی او مالی زیانونه ورسول. د یاد سیمې اوسیدونکو او دوکانداران له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیخه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وای د پیخ غږی غوګونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وای په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیاندل ته ومې کنه په د خپل حادثه کې مې زمان وریرونه ټول وو نو خساره په خپل ګوري چان تقریبا 900,000 سل کرپی افغانۍ توان وشو. په زمان ورډه مو صاحب په ایمرجنسي کې دی شپې لور زه خپل زیر خرج کړم پیوا بجو د پیخه وشو د بعده پیخه.
دوکانداران وای ټولې پانګې په دوکانونو کې لمنځه تللې او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یو دوکاندار نجیب آزادی راډیو ته وویل
دواړه موږ هم پر زبرشیله را مسترګري دوکانونه
ولا زیات نو تقریبا د څه وخت چې 3,00,000 روپۍ خساره مان شو دي مسترګري پیسې پر ځام راوړې نور څه نو پر زبرشی کم 3,00,000 روپۍ
ولا د څه و چې د دوکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دوکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک وکړي که کومک ونه کړي دومره سرمایه لرله غریبان ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په 1 د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارۍ د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالی مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادی راډیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی سو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسی کړي.
رئیس اجرایی امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایی رئیس نن د ټکان ورکوونکي پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاشید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي، ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاشید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوې او خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات 12% زیات شوی دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحب دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اول شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% ډېر شوی دي. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنگونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت څخه استفاده کوي چې له امله ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. دلته
مثلا یو سوپی خو شو چې دولت مسؤول کی چاته ملکی تلفات رامسته شو، مثلا سنگین ولسوالۍ کې هلته زه خریر ملکی تلفات درلودل، هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکی تلفاتو مسؤلیت لږ ذرې زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه خریر قضایه مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه درې سوه دوه شپېته تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه، چې له دې جملې یو سل اته ویشت مړه او دوه سوه څلور دېرش کسان ټپیان شوي دي، چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګې بردونه د مین چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند د امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بې اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
عام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی موږ دا تصمیم نیولی دی، موږ دا فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې، موږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر موږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما هغه چې هغه نظر ورکړی دی چې دا دوله سلنه او یا یوله سلنه، دغه هغه خپل شخصي نظر دی، دا موږ زه نه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورځ د مخامخ جنگونو مین چاودنو او ځانمرګ ودونو له امله ملکي کسانو ته درنه تلفات وړي.
عمر دل چې په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې ملکي تلفات په تیرو شپږو میاشتو کې 12% زیات شوی دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر پرون د سوله او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانان ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي، خو حکومت له دوی څخه لازم استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنۍ کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حق له په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وبلل.
پاکستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد کې ښه همکاري کولای شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هېواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هېواد روانو نامۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هېواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرخې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې په راوستلو او د هېواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هېواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران ذکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې نام نه بایس ګرځیدل هغه دی حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهی ده. ځوانان د سیلاب په څیر یو قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې څو د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت یې ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره یې عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې لامل په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخې کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي څو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
هو سم نړیوالو رسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل تازه غړې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې څلورویشت تنه وژل شوي چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمی چاودنې وسوې په کابل کې په تیرو څو کلونو کې خونړۍ څلورویشت ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمی چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاري ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولی دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوي دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغه هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوي دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلی چې طالبانو په دې حمله سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بوهران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوی نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د خلکو هیله دا و چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. له سیمې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شامې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاکه وساتي.
زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او په خصوص د جلال آباد اوسیدونکي که زما غوري د ښار په پاکوالي کې، په ښار په صفایي کې نن زموږ سره څنګه واخلي، که دا نه رو که دا خصې کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسېدنه خصې لخوان ورکړي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې ویل چې د دې کمپاین څخه موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي تر څو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی او د مشرانو د خوا دی ان شاء الله تعالی چې دې فرهنګ د بکار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دوه درې کې یو ځل پلی کوو، خلک روحي اخلي، دا ښار په خپله پاکي،
ځان پاک ساتل، ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې پخوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کومې ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دې نه ورو موږ هغه کسان چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، یا هغه پروژې او فابریکې یا کارخانې او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص، حکومي او حقیقي اشخاص چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، موږ به هغوی نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پوری له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځید او د خزلو راټولولو ترڅنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی پرتونکو کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته وادار کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ په کلیو کې هر ساعت د کابل په څیر ولسی خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله. د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینې ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلات سره مخامخ دی. ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اوریدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي، د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي، ځکه دوی د ملکی تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي، له وسلوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي، ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوي. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوې، د عرب متحده اماراتو درې سرتیري چې د ائتلاف غړي و هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تیرې میاشت د حسینو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې رئیس په یمن کې د حسین شیعه یاغیانو په وړاندې جنگیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حسینو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمینه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایی ځواک په زیرو ځنی ټانکونو او درنو وسلو په لژلو سره د حسین یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغه ځواکونو وروسته لاغه چې عدن شارې له حوثیانو څخه ونیو هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوولو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2:00 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شو چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمیر 1500 ته ورسید. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ والی وایي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډیر توغندي وشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي له تهران سره رغونکي اړیکې ممکنې دي. بله خوا د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونه کې ووژل شول. او اوکراین پرون د هغو 13 روس پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خبرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم سالی محمد سالی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستین که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونن باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله، اوریدون که هم کوالی سی چی پدی پروگرام که برخره سر واخی زنگ را واهی اسمس را تولی کی یا هم د آزادی رادیو پر فیسبوک پان خپل نظرونه را تولی کی. دویش میریمو په افغانستان کې فعال دی چې یوای د 0.99 203 540. بلش میرمو د 0.22 225. هغه اوریدونکو چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي کولی سي چې دا 0.43 شمیرې د لارې موږ ته اسمسونه راولېږي. موږ به یې اسمسونه په دې خپرونې کې تر ممکنه حده پورې لولو ورته.
بله، شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله میره بانی.
سلامون از کرامات تاکیم. سلام و عبریزین کنم. تورانی کنم. عبدالمنان در خیلی در کابل قربا و سوالینه.
میره بانی.
تشکر. در ملت خدش در مثال دولت بدیه هسته که مثال دیر شروع لدیم. دولت بعد نظریات مثال در ملت وزن نیسی. مصور این در مشکل تکتول دیو که نامنه در نامنه د ترستان د تخریب دغه د سل زاری دي. اوس مثال دولت سل زاری کې مثال هغو داسې مخالفین چې څوک کارمار نه لري بېکار وي هغه ځي قتل و کشتار ته مخه کوي. ولاین دا خو لرو په امنیت مثال دولت کې ځای لرو. که چېرې مثال دولت دې ته داسې ووایي چې تاسې محکمه کېږئ دغه د سل پروسه اوس مونږ د انګلیس سره مثال بارغه په سیدان عمر ته شوروي سره مرکردان دي دي دو سره په نوو شهیدان ورکو قرباني ورکو ورکړه دغه ورکړي چې د دې زور کام سي. او مثال که روسان خو یو تر حمله لري پاکستان مثال را حمله لري افغانستان په سرمایې باندې مثال په ملت باندې هر هغه څه چې الله څخه کیږي کوي او په دې باندې مثال ټول ملګري چې دوی هیڅ کله د سل مثال قدرت هم نه لري کار مثال د سل لپاره مثال کوم پیشنهاد دی یعنی مختص دی هغه له بین نه دی
ډېره
مننه
ژوندۍ اوسه ډېره مننه د فضل محمد په نامه اوریدونکي له کندهار څخه دغه شبه ایس ایم ایس راوستوي د لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني او افغان حکومت دی د کابل حمله ژر تر ژره وڅېړي عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي بل اوریدونکي هم په لاین کې د ته هم ورزو بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
به فرمایئ صاحب رادیو ازادي است مهرباني کولین شنوندې عزیز تماس شما با استدیو ما وصل است صحبت کنین
زموږ غلک چې نوري
بله یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبان فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند راضی شوند هدف از اونا همی بوده
بله اوریدون که هم پلاین کده تخنیکی همکاری شرک کبی بله مهربانی و که ازادی رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
امن الله د لوګر نه موخه په نظر باندې د آرامي نشرات لای پدغ د خاطر چې دولت وی چې موخه پاکستان سره خبره کوم ده ټول د پاکستان جیران ده طالبان وی چې موخه د دولت سره خبر نه کوم ده د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده بلکې په موخه تثبیت شو چې په لوګر امریکایانو بمبار وکړو دا دولت اسمن نک زوري ونی رسید په امریکانه باندې ما په نظر کې دا سي د دام غلامان دغه د باندې اچي
ډېر مننه ستاسو
بله تشکر
از بله وردون کې هم لکه چې پلان کړی
به فرمان سي رادیو ازادي است
سلام علیکم
سلام سلام علیکم سلام
مهربانی ستاسو رخ پریږی مهربانی وکړئ د پروګرام په اړه د موضوع په اړه کې نظر لرئ مهربانی
موضوع په اړه هو نظر زیات دی د امنیت په حساب دی افغانستان د خلکو په حساب باندې به دغه نوې چې دا هر څه کېږي که دا غون کارونه د دواړو مشرانو کې دي نور قاتلین د افغانستان د خلکو دغه دواړه مشران دي ایا دې نشي کولای چې دغه شي دغه خلکو ته ځواب ووایي که دې نشي کولای په قوم باندې غوږ کوي ځوانانو باندې غوږ کوي د خلکو بې قوته او مشکل سره نه حلېږي
مې بیا هم مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي اوریدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع سره خبرې وکړي
چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانان از جنگ خسته هستیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد پیامت شنونده بود
بله اوریدون که هم پلین کرده مهربانی و که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام
مهربانی سید
علی سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
مطلب ملاتر د کومل ولایت څخه
مهرباني
مهرباني د دې موضوع په اړه خالي څه کوم نه ویم چې هغه تاسو حکومت او د ملت سره یو اړانی کوي به موږ ته ما کومه حکومت سره ملت نه ملت چې حکومت چې نشه کولای چې حکومت وشي ملت چې سره نه وي د ځوان دی افغان پنیم دا د اندا کو نه چار و دې تامر خر ټول وي چې باید د حکومت سره او د ملت سره همکاري وکړي اندا ما د لاري له څوک دا باندې دې
ستاسو ژغ کته وصل راځي متاسفانه چې ستاسو په خبرو دومره نه پیژو محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غاچ واخلي دغه راز محمد حسن لیکلي دي چې زما په نظر د کابل برید سرګند کړ چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي
بله محمد داود از نورستان ولسوالی کامدیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان صلح بیایه و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می دهیم
بله دوردون کوی سمیسون بخیر دیر زیاد رازی چی زینی دلوستل وار هم ندی زکه چی توری گرد وردی او زینی دیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسون کې راخستی از زینی پیغامونه چې دی د پروګرام له موضوع سره اړخ نه لګوي کوشش کوو چې بیا هم دغه پیغامونه ورته ولولو بل اوریدونکو لکه چې پلان کړی
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، سالی محمد سالی و تمام شنوندگانتان نیازی هستم.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص که ملکی هستند بی‌طرف هستند، اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در سه گذشت هفته در کابل رخ داد، همه البته سمری امو جر و بست هایی که در اسلام آباد و مری و کجا بود، همیشه نتیجه شکل ما می سنجید پس همی چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما با شما گفته می توانم که مردم ملکی افغانستان داران قدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانند علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنند و برصورت خود دولت افغانستان این مکلفیت و وظیفه را دارد که ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا می کسانانی که وارد چنین عملات میشند و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته می توانم که حتی اشخاص افراد در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده مستقیما دست دارند. پس شما چی گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت وار ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار صلح امنیت هستند، ولی با اون اندازه که بعد که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد باران صورت نمیتوانند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. باید که وظیفه دولت هست هر چیزتر نظام خود را اردو و پلیس را امنیت خود را تقویه کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله تشکر از شما نیازی سه. به نکته که شما هم اشاره کردین، از شنونده ها میخواهیم که از نقش و سهم مردم بگویند چگونه همکاری میتونن بکنن با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که خصوصا در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مننه کو بس جان هم سلامونه میگیری من خپل نظر
وکړم. مهرباني وکړئ.
مننه کو ما مشته ولې چې افغان نیسې ځکه نو سره مشته شولې چې ولې نشې تر څو چې ولې سوارنه کې نشې سره ځکه دلای یو رقم هم نشې سره ځکه دلای بلکې مشته چې دیش کولای شو چې طالبان ته په خپل سره چې ځایونه نو کور دوه مذهبي و نو کړو مشته په دیوای د افغانستان او د خپل ولس کوم مشته چې د ورچو د سټو داکمنت په کابل کې خنړی پوشه د جمعې په ورځ وشو.
بله
دا وریدون کې ټلیفوني تماس متاسفانه چې قطع سو د خان محمد په نامه وریدون کې په خپل سمس کې لیکلي چې له دولت سره ملکیان دام رسته کولای سي چې د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره دولت ته اطلاع ورکړي. په دې توګه به کېدای سي چې د زیاتې مرګ ژوبلې مخنیوي وسی. بل اوریدون کې هم په لاین کې د ته هم ورزو.
بفرمایئ.
وعلیکم مهرباني.
السلام علیکم.
مننه ژوندۍ اوسې د راډیو اواز مو کې اوسې ټیټ کې ځکه چې انعکاس کوي ستاسو غږ موږ ته صفانه راځي. مننه ژوندۍ اوسې تاسو لکه چې موږ غږ ناوړي. د امین الحق په نامه اوریدونکي د هلمند له مرجی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان حکومت باید دینی عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسي.
بله احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغان ها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
دا شکیب پنام آوریدون که لهلمند سخیلی کلیجی چی وصلوال طالبان باید زجر تر جر سولی تغاڑ کشیجی دیده که چی پا سولی که در طول گتا ده.
بله ببینیم شنونده بعدی ما سریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب. بفرمایید.
زمیر از قاسمی د پروان ولایت قربان د سیاغر د ولسوالۍ د قمصاغ د بکرخیل د کلی وسیدین کایم.
مهرباني وکي قاسمی صاحب.
بفرمایید.
سوال یې صاحب زما سلامونه دي تاسو ته ورسېږي. زما خو یو نظر داده خدای دې هغه مړي شهیدان دې خدای بخښي، خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکړي. زما خبره داده وای ما شخص ته نه ګله خپل مطلب خو به ورته نه وایم، بل افسرې به ورته نه وایم. چه عام خلق و ریخ و عام خلق انده طالبان را فساد انده خو پکنه که داری فساد انده خو پکنه که داری
دوستان شنوندی عزیز شما افت کلام را مراد بکنین. تشکر از تماستان. یک
محمد قاسم زواک لهلمن سخلی کلی چه ده کابل پا برید که ده پاکستان استخباراتی اداره لاسلری. موسیقی
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک څه همکاري کولای شي.
عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستن. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتونن، از حملات جلوگیری کردن نمیتونن، این کار دولت است نه از دست فروش ها. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیسای باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن، هیچگاه دولت نمیتونه جلوی این گونه حملات را بگیره.
بله، ده کریم په نامه اوریدون کله زابل څخه اس ام اس را لېږلې او لیکلې دي چې د ورستی بریدونه ځکه زیات سی ودی چې ولس له دولت سره همکاري نه کوي او دولتي چارواکي هم په خپل وظیفو کې غفلت کوي.
بله، هدف ما هم امیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونن. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارن.
بله، میربانی اوکی،
بفرمایید.
من اول نظر داده سی حکومت باید پر پلو ارگانونو که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سی خیلی داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی، خاص اربکانو نه ورګنه پولیس هم نو ایوال د شاجی پولیس باندې کې تقریبا دروځي شلو دا اوس پورې یو څلو سلیش نه پاره باندې دی. خلک د بازار چې دکاندارانو یا د دوخانو والا و هغه ونی ورسول هغه څخه مثلا حتی طالب وو د شلو او د تلویزیونو خالدار په دغه کې بده تر اخلاص
او ملکی خلک څمر امکاری کولای شي دغه څه پیښ شو د مخنیوي لپاره عام خلک څه کوي کولای شي.
عام خلک ناهیلي دي، مثلا دولت د ملي ځواکونو سمي امنيسته ملي پولیسه هغه د توان ټولوي لري، مثلا دغه دا رقم خلقو فسادګرو خلقو سید افغان ملت او حکومت منځ منځ واټن راوړي.
بله، ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو. د عبد الله په نامه اوریدونکي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو د پاره وکاروي.
بله، خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشند.
بله، لپاره څخه بل اوریدون کی خان نورزیلی کلیدی چې خلک له دولت څخه ځکه مایوس سی ویدی چې افغان امنیتی ځواکونه په ځین مواردو کې له خلکو سره سم چلند نکوي.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید، شب رادیو آزادی است.
سلامونه خالي صاحب، تاسو ته ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامت راځم.
مهرباني وکړئ.
مهرباني
زما خو لکه تاسو ته نه چې موضوع دا کړی ده چې عام ولس څه کولی شي. عام ولس څه وکړي؟ نور غریبان عام ولس د ځان نفقه پیدا کړي، عام ولس جنګ وکړي، عام ولس نور څونه وکړي. تاسو تباهي خو د عام ولس وشوه، دوی خو بې غمه ناست دي. دین آباد و دا دا دنه چې کابل ښار ته دا ځانمر کې راځي، دا موټر بم راځي، د دې مخنیوي به عام ولس کوي.
حداقل عام ولس به کولی شي چې افغان امنیتي ارګانونو ته اطلاع ورکړي، مثلا د پولیسو ځینې شمېرې شته چې هغو ته زنګ ووهي او په دې برخه کې معلومات ورکړي.
خو عام ولس خو په یو طرف یې پلان دی، بل طرف پلان دی، هغه خو په دواړو کې ګیر دی کنه. نو که چېرته حکومت سره همکاري کوي، خو د طالب طرف نه به غر ته تباه دی کړي، طالب سره کوي چې حکومت نه تباه دی. عام ولس نور څه وکړي؟ زمین آقا وظیفه دی دوی دا چی دوی دا عرصه دی دی عرصه مخنیوی کلی دی جنگونو دی دی ورس مخنیوی دوی باید وکی.
بله، دیره مننه دا محمد قاسم زواک پنام آوریدون که له هلمند سخلی کلی دی چی موش باید دا افغان امنیتی زواکونو ملاتر وکرو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
علی محمد احسان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دولت او طالبان دي تر خپل غټو تیر سي او ولست هوسا کړی.
بریم با شنونده ما سره تلفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
بله مهربانی وکړئ، تاسو ژغ خبريږي.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت شاګیر پولیس.
مهربانی وکړئ تو خیم.
تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلام
وکړئ. مهربانی.
تاسو کوم انتخاب کړی د البته موږ به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د شک نښې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کې شک وشي یا خلک وهل کېږي او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو نو وایي دلته مین پس ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسو ته ضرر رسوي. بیا هغه سړی جیل کې وایي ته لاس ورسره لرې ته په خبر وي اوس بندیان دي موږ ته والي والي باندې لیدلي دي نو خلک له حکومته څخه بالکل مایوسه دي و دوی ته اعتماد نه لري ځکه چې بیا بندي کېږي نو هغه سیمه یې وروسي وایي ته بیا ورسره ګرځي نو تا ته څنګه معلوم شي. بیا هغه په 4 لکه 5 لکه کالدار دې راخېږي او بل هم دا نظر د دې حکومت مسؤول ده باید حکومت ته دې مخنیوی وکړي موږ دې حکومت ته رایه ورکړې ده موږ پر دې دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي تقابل کې دې رښتفاره لري چې دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي دا خلک راکېږي دا اسمان را لویږي په تیاره کې راځي دا دې لاس ورسره لري په خپله لاس ورسره لري دا حکومت ورسره ګرد پاکستان ته دې ځای نه کوي نه دې ورته ځاړي چې په زور باندې دې کار ورته واخلي نو څنګه حکومت باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا لخوا د اولې راځي امریکا او پاکستان سره یو لاس دي سره ګډ دي د افغانستان ملت یې در بداره کوي دا څنګه حکومت چې ستاسو له پوځو د خلکو
ډېره مننه ژوندی وسې کور ودن. بل اوریدونکی هم پلان کې دی ته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
بفرمایئ. صاحب مهرباني.
آواز اوري؟
بله بله
بله بله.
دا کومه پیښه چې صحیح کې شوې ده دا خو اسې د خلکو په سترګو خاطر چې وي دا د امریکې له پروګرام باندې نه راوتلې موټرو خلکو په سترګو لیدلې او دا د خلکو په منځ کې والو زودان ته خو هم جایدین داسې کار نه کوي او نه دا جهاد
مننه ستاسو څخه. د کندهار څخه بل اوریدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رائے او نظریاتو سره سم چلند وکړي ځکه چې بیا خلک خواتوري کیږي او د دولت په وړاندې دریږي.
بله. شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخش های حکومت سم بده زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
د عبدالغفار توبگار په نامه ویدون که لهلمند څخه لیکلی دی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت دواړه ولست تر پښو لاندې کوي او د دوی غوښتنې نه مني.
ببینیم شنونده ما سرق تلفون چی گفتنی دارن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون کله کې چې موږ ژغ نه وری بل اوریدون کې هم په لاین کې مهرباني وکړئ تاسو ژغ پریږئ.
بفرمایئ.
دا موضوع په اړه دا ورته پټاونه چې ګرته ویږي دا ټول دا تاوان چې د مصطفی اشرف غنی د ناصر رسید دا په معنی کې غنو
من دا اوریدون کې متاسفانه چې ځینې کسان د کلام افات په پام کې نه ساتي له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم سرګندونی وکړي او د اقل د کلام افات په پام کې ونیسته چې رادیو په زیاتو کورونو کې اوریدل کیږي. په دې کورونو کې زنانه هم ست خويندې او میندې د پروګرام ټول اوري. بل اوریدونکي د عبدالرازق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونه ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله. آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراءات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی له دوی څخه هم اورو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام.
وعلیکم السلام. میره باندې
په دغه چروې ما هم د لوګو نه تماس ته ولای.
میره باندې
نو دولت ملکی وزیر به څنګه دولت سره د اردو زاویه کې ما زغ خپل
دیو سر دیو اثر د خانه تعریف شوی ما د اردن تل ما دوه کال کې چې موږ تک ما نو زما سره همکاري نه کوي هغه د ملکی خلکو سره همکاري کوي او بل دا راه چې موږ ورکړی ده رئیس جمهور ته دا معاون ته
بل تاسو څه ډول همکاري غواړئ
چې ما د ملکی خلکو سره همکاري کوي
تاسو مثلا د ویل چې همکاري نه کوي څه ډول همکاري غواړئ له حکومت څخه
حکومت دا همکاري غواړي موږ سره همکاري کړی ده ویو خو څنګه دا بل خلکو تک ده
بله ډیره مننه صادق په نامه د صادق په نامه اوریدونکو له زابل څخه لیکلي دي چې عام خلک له دولت سره که همکاري وکړي د کابل پیښې یاد کړي دي چې بیا به داسې پیښې په افغانستان کې نه تکرارېږي
بله شنونده بعدی ما روی خط هستند بفرمایئ سب رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی مننه وعلیکم السلام مهربانی وکړئ
دغه دا 14 دغه برکه خو به څه شي وای تا خو دې خاطر چې په اړه مې وان ملت سره نه نو وسره به تا ته وای چې
دولت سره ملکیان دغه سي پیښو د مخنیوي لپاره څه همکاري کولی سي تاسو نظر څه دی
دولت سره همکاري نشي کولای دولت دا کارونه کوي ګوره دلته بابور کې
بله شنونده ما تلفنشان قطع شد نثار احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که کار پاکستان است تمام حملات گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند
بله دین نور اسمیسون هم راغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي نو دا اسمیسون به نور پروګرامونو ته پریږدو بل اوریدون که هم پلاین کړي د ته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
زه دا خبره کوم مڅه د څه څه خبرې کوم چې دا نو مشران دي لکه عبد الله او څنګه دې د پولیس لا په نظرلري
بله تاسو ژغ صفانه اوریدل کیر متاسفانه د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدونکو لکندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي که حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي سوله په خپل راتلون کې ده
بله شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است
بله بل اوریدون که هم پلین که دیدو تا یادوانه که وچی ده پروگرام ده موضوع پا اره خبری وکی موضوع داده چی عام خلق ده وصلوال و بریدونو پا مخنوی که چه مرسته که ولی سی بله میربانی وکی آزادی رادیو ده
بفرمایید سید
السلام علیکم رو اتاشتا و قدرمون و اوریدون گوتا بیرون کم سلام
وعلیکم السلام
میربانی سید
د امنیت د پاره به دونه وایم که موږ وکولی شو ټول افغانان هغه که ځوانان دي او کلیان دي کولی شو د امنیتي ځاکو په څنګ کې ودرېږو او خپل میرو تکړه کړو انشاءالله وبسي چې دغه مشکلات زموږ له وطن نه لرې شي
بله ډېره مننه د حاجي شمس الحق په نامه اوریدونکي له هلمند څخه دغه شیبه اس ام اس راوسته وه او هغه اوریدونکي ته اشاره وکړه چې څو شیبې مخکې راکیق الفاظ او ناوړه الفاظ وکارول دول دغه شکنځل چې وکړه ډېر بد کاری وکړي او دوی ورباندې سخت خوابه دی دی بل اوریدونکي هم پلان کې دی ته هم ورته
بفرمایئ سب رادیو آزادی است مهربانی تماس از شنونده ما قطع شد دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
من نجوانده و سی مهربانی
نه تماس از شنونده ما قطع شد اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقام های دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شود
بله د محمد اسلام حاذق په نامه اوریدونکو لیکنده هر څه خلی کلی دی چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي خپل استخباراتي ادارې قوي کړي په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدل سي د غرض خلک هم باور وربندي کوي او همکاري ورسره کولای سي
بریم به شنونده ما از طریق تلفن بفرمایئ سب رادیو آزادی است
بله عبدالحی نو هستم از فرا در بحث موضوع میخواستم که بگویم همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه چون وقتی خودم از دست دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم روز جنگ شده بود، طالبا با همراه دولت جنگ داشتن، وقتی طالبا جنگ خاموش کردن رفتن، من و برادرم میرفتیم به جای در وقتی پسته دولت رسیدیم به جای دی که با ما همتاری کنه. خودی من باور شما بیایی قلمت و کوب کرد که یکی از حال رفت کنم. من فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه، نه که با ملت جفا کنه. فقط نظر ما میبینیم.
بله. تشکر شنونده عزیز. از شما یک شنونده دیگر بسیار کوتاه میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب بفرمایید.
جوری بخیر.
من نجوانده و سمیر بانی بکی.
آزادی را جوری
بله و
دقا ما ویلش کسوایست شد دقا ملکان تر امرسه وشی در امرسه باید حکومت خود نشکواله اینو ملکان بیسنگ او سر وکی.
بله دیره منه نستاس نظر واوری دلسو پا افغانستان که در سهار 9 بجی کیودین که دی در خبرونو وقت رو رسید.
بله بعد از نشر خبرها هستیم با شما و برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان.